د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له لسو څخه تر یوولسو بجو په دې ګړۍ کې تاسو بیلابیل ریپورټونه لرو او دوه اونیزې خپرونې هم د دې سات برخه دي. نو هیله ده چې راسره پاتې شئ. لومړی به خبرونه وو. اپوزیشن ګوندونه نن د تحریک انصاف حکومت په خلاف د روانو هلزلو په اړه غونډه لري. پاکستانی چارواکي وایي له چین څخه ورته د کورونا وایرس نوې واکسین ورغلی دی. د افغانستان په لغمان ولایت کې د طالبانو سره جګړې لپاره له کابله تازه ځواکونه ورسېدل. د پاکستان مسلم لیگ نون په کوربتوب نن د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو په لاهور کې پر دې خبرې کوي چې د حکومت په خلاف اپوزیشن څنګه یو موټی کړي. د عوامي نېشنل ګوند د خبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان تېر هفته مشال ریډیو ته وویل چې د ماښامنۍ په مهال به سیاسي مشران د تحریک انصاف حکومت پر وړاندې په ممکنه اقداماتو بحث وکړي. پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند د حکومت په خلاف جوړ شوي اتحاد پی ډی ایم څخه وتلي دي، خو په دې غونډه کې ګډون کوي. البته تېر هفته د دې اتحاد مشر مولانا فضل الرحمان مشال ریډیو ته ویلي وو چې دې تحریک ته د دغو دوو ګوندونو ورسنېدلو په اوازو کې حقیقت نشته. د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د کشالو د حلولو له نوي هغه متبادل قانونه دفاع کړی چې له مخې به د جرګې پریکړه قانوني حیثیت لري. د خیبر پښتونخوا د انساني حقونو او قانون وزیر فضل شکور د مې په درشتمه مشال ریډیو ته وویل چې د ای آر ډی قانون سره به د خلکو ترمنځ شخړې په اسانه حلېږي. خو د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن مشر او د بشري حقونو وکیل عبداللطیف افریدي مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون د پخواني اف سی آر بل شکل دی چې خلکو ته بشپړ حقونه نه ورکوي او نو ځکه هغه حاضر دی چې په عدالت کې یې چیلنج کړي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د کورونا وایرس د ویکسینو د کمپاین په پروګرام کې افغان کډوال هم شامل دي، خو د اوس لپاره له دیرشو کالو څخه زیات عمر لرونکو هغو پاکستاني وګړو ته واکسین کیږي چې شناختی کارډ ولري. د خیبر پښتونخوا د صحت ادارې د عامې روغتیا د برخې مشر اکرام الله خان د مې په درشتمه مشال ریډیو ته وویل چې کله د کورونا وایرس ویکسینو مرکزونه زیات شي نو بیا به په دې کمپاین کې افغان کډوال هم شامل کړي، خو د دې لپاره یې کوم تاریخ ورنه کړ.
زمون موبایل ویکسینیشن گاڑی دی زمون پلان هم دا چې افغان مهاجرین کیمپ ته به لیگو یا چې کوم ځای کې خلک زیات وسیږي او د خوانه شرایط لینل ته موږ لیگو دا ویکسینیشن بکو.
د ملګرو ملتونو تر مخه په پاکستان کې دا مهال د رجستر افغان کډوال شمیر 14 لکه او د نارجستر هغو څه د پاسه 8 لکه دی. د پاکستان حکومت وایي له چین څخه د کورونا وایرس 2 میلیونه ډوز نور واکسین ورسېدلی دي. د پاکستان د اپریشن او کمانډ مرکز د مې په درشمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې سره اوس په دې ملک کې د موجوده واکسین شمیر 11 میلیونه شو. بلخوا د صحت وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې په تیر شو وایرس کې له کورونا څخه 50 کسان مړ شوي او په دې توګه له دې وبا د ټولو مړو شمیر 40,308 ته رسېدلی دی. تر ننه پورې په پاکستان کې د ټولو کورونا وهلو شمیر 9,305 شوې، خو 8,40,340 جوړ شوي هم دي. د افغانستان په لغمان ولایت کې د جګړې د لومړی کرښو لیدو لپاره د افغان پوځ مشر جنرال یاسین ضیا هلته ورغلی او وایي چې وسلوالي په شا کړي دي. جنرال ضیا د مای په درشتمه رسنیو ته په لیږلي ویډیو کې ویلي چې هغه سره له کابله تازه دمي سرتیري هم ورغلي چې د جګړو په ځایونو کې طالبانو ته سخته مرجوبله اړولې ده، خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د لغمان مرکز مهترلام سره نږدې سیمو او په لنګار او دولت شاه ولسوالیو کې بریدونه تیز کړي دي. د افغان سیکانو او هندوانو څلوېخ کورنۍ له هندوستان خپل هیواد افغانستان ته ستنه شوې دي. دا د هغو 110 کورنیو څخه دي چې تیر کال په کابل کې د سیکانو پر ګوردوارې تر خونړۍ برید وروسته له افغانستانه ووتلې. په دې حمله کې 15 هندوان او سیکان وژل شوي وو. په پارلمان کې د سیکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ د مې په درشتمه مشال ریډیو ته وویل چې ورسنو شو سره مرستې شي او حکومت د اقلیتونو لپاره د ټینګو امنیتي تدابیر ژمنه کړې ده. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوري. د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ اروپایي اتحادیه د ګڼو نورو مشرانو سره خپل آواز یو ځای کړو. د بلاروس لخوا د یوې الوتکې د لارې بدلولو د پیښې جدي پلټنې غوښتې. بلاروس هغه الوتکه چې له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه او د رژیم منتقد خبریال رومان براتسویچ پکې ناسو له اصلي لورې وګرځوله او په منځ کې ناستې ته یې مجبور کړه. رومان براتسویچ د بلاروسي مظاهرچیانو په ملاتړ خبرونه خپرول او د دې الوتکې تر ښکته کېدو سمدستي وروسته په هوایي میدان کې ونیول شو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو ډاټ کام هم موږ هم دا اوس اوریدلی شئ. لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې واورېدل، نن د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف د اپوزیشن ګوندونو ځینې مشران د ماښام ډوډۍ لپاره ورغوښتي دي. دا تر هغې وروسته ده چې د تحریک انصاف حکومت په خلاف جوړ شوي پاکستان جمهوري تحریک څخه پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند ووتلو او په دې توګه بې اتفاقي رامنځته شوه. نننۍ غونډه د اتحاد د بیا یوځای کولو لپاره یوه هڅه ګڼل شوې. په دې اړه په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، ستړي مشي او کاردونکو ته د دې غونډې په اړه ووایي چې کله کېدونکي د اهمیت یې څه دی؟
ډېره مننه ستاسو، سلام ستاسو اوریدونکو ته او تاسو ته. د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف چې دا په قومي اسمبلې کې د اپوزیشن لیډر هم دی، نو د لخوا نن د پی ډی ایم مشرانو ته د ماخام د ډوډۍ دعوت دی او په دې کې پیپلز پارټي هم اعلان کړی دی چې هغه د پی ډی ایم یا سکم مخالف اتحاد دی پاکستان کې سیاسي، د هغه برخه اوس نه ده، لیکن پیپلز پارټي اعلان کړی دی چې هغه بل شهباز شریف لخوا د نن ماخام په ډوډۍ کې برخه اخلي. د بلاول بوټو پاړه باندې خو واضح نه، ځکه چې د پیپلز پارټي ترجمان فرات الله بابر وایي چې هغه دوبۍ نه راغلی دی او ممکن به هغه لپاره نه وي چې هغه شرکتو کې البته پیپلز پارټي یو پلاوی به وي، یو وفد به وي. نو لکه څنګه چې تاسو ذکر مو کوم، بنیادی مقصد خو هم دغه دی چې ممکن وي چې پیپلز پارټي او عوامي نېشنل پارټي دواړه د اپریل په میاشت کې د پی ډی ایم نه جلا شوی وي. نو د مسلم لیگ نون د مشر خو به دا کوشش وي چې پیپلز پارټي او ایم پی واپس د اتحاد کې شامل شي، لیکن زما نظر دار چې دا به دومره آسان نه وي، ځکه پیپلز پارټي چې کله د اپریل په 13 غالبا چې کله د دې اتحاد نه وتا، نو دا هغه هغه وخت کې احتجاج چې وو هغه هغه د مسلم لیگ نون د مشرانو لخوا چې کم یو شوکاز نوټس یعنی دینه تپوسونه شو وضاحت طلب شو چې د یو خو هغه د سینټ انتخابات بنیادی مسله راغلی و چې کله یوسف رضا ګیلانی د سینټ کې د مخالف لکه د اپوزیشن لیډر په توګه باندې داغه د ټاکلو کې دوه لپاره دوی د بلوچستان د پارټي نه باپ پارٹی چې دا غینا ملاتړ غوښته او حمایت غوښته، نو بار دغه اختلاف او دینه وړاندې اختلاف او لانګ مارچ په مسله باندې، د استفاګانو په مسله باندې، نو بار شهباز شریف هغه وخت په جیل کې وو، شهباز شریف اوس په ضمانت باندې بهر دی، نو دغه به یو کوشش وي. بل شهباز شریف شخصیت دا سیده چې هغه مخالف ډلو سره رابطه هم لرل غواړي، نو پیپلز پارټي واپس رام نشي، لیکن بیا هم د اپوزیشن دا ضرورت دی چې یو بل سره یو ښه تعلق وي، رابطه وي، ځکه چې د ټولو پارټیانو دا یو نظر خو دی چې د حکومت باندې دباو او فشار هم د دې بنیاد باندې کوي. نو به کتي چې نن کله غونډه کیږي، آیا شهباز شریف په دې کوششونو کې کامیابیږي او که څنګه، ځکه چې بیا د شهباز شریف یو نظر وي، مولانا فضل الرحمن نظر جلا او ډېر زیات فرق خو نه و، لیکن یو اختلاف او یو بد اعتمادی د پیپلز پارټي او د عوامي نېشنل پارټي پیدا شوی دا، ځکه چې کله دی جدا کېدل، نو بلاول بټو خو د مسلم لیگ نون د مشرانو نه د معافی غوښتنه کړې وه او د عوامي نېشنل پارټي مشرانو الزام لګولو چې ځینې پارټیانې چې دوی هغوی د خپل مفاداتو لپاره داسې کارونه کوي. یو مشکل حالت دی، لیکن د اپوزیشن پارټیانو مجبوري هم ده، اوس خو بجټ را روان دی، بجټ دی، بیا د دوی چې کوم مخکې اعلانونه د حکومت خلاف د تحریک، نو هغه ځکه چې بلاول بټو یا د عوامي نېشنل پارټي بیانونه خو د حکومت پر ضد راځي، لیکن چې جلا جلا وي نو هغه رنګ بیا
حکومت سردرد جوړوي شي. دا اوس نه حالت چې کوم دی د اپوزیشن،
ګوره کله چې د لانګ مارچ اعلان شوی د استفاګانو موضوع راغلی وه نو په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه وخت په حکومت باندې یو لوی دباو وو او د حکومتي مشرانو بیانونه به هم د هغې نه همداسې یو لکه د هغې هغه یو په هغې باندې دباو هغه به څرګندېده. لیکن بیا چې کله دا استفاګانو مسله راغله بیا په استفاګانو باندې اختلاف پیدا شو د هغې نه وړاندې لانګ مارچ هغه ملتوي شو ځکه ځینې پارټیانو رایه پکې بل شان وه او بیا چې کله دا نیک په انتخاباتو کې دا مشکل پیدا شو نو حکومت لپاره خدای دا خوشاله خبر زکه چې یو اپوزیشن تقسیم شو بل هغه ټول پلانونه د لانګ مارچ او د استفاګانو هغه عملی نشول هغه یو قسم ناکام شول. لیکن اوس کو بیا پی ڈی ایم خپل زوړ حالت ته راځي او په دغه موضوع چې کوم موضوعات وو په هغه باندې دوی متفقیږي او په حکومت باندې دباو چې د حکومت لپاره به مشکل وي ځکه حکومت کې دننه مشکلات یوز کړه د جنگی ترین چې کومه ډله ده هغه هغې حکومت سره خو رابطې وشوې لیکن هغې اعلان کړی چې دغه ډله به قائم وي نو په خپله دننه هم حکومت لپاره مشکلات څه موجود دي او که اپوزیشن یو ځای کېږي نو ضرور په حکومت باندې خو به دباو وي په داسې حالت کې چې بجټ را روان دي ټولې مسلې دي.
صحیح شو ډېره زیاته مننه تیر خان صاحب ډېره مهرباني اورېدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې حکومت همیشنۍ دریز د اپوزیشن والاو په اړه دا دی چې دوی د درغلیو په کیسونو کې ځان د سزا څخه د بچ کولو لپاره مختلفې غونډې کوي او د حکومت خلاف مختلفې خبرې کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږې
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پایونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندري جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو اورید خبر پښتونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د شخړو د هواري متبادل قانون راوړی او وایي چې په دې سره به خلک خپل منځي لانجې په اسانه او ارزانه ډول حل کړلی شي. خو د قانوني چارو ځینې پوهانو دا قانون د اف سی آر قانون یو بل شکل بللی او د بشري حقوقو تړونکی ګڼي. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن مشر خو آندا هم ویل دي چې که څوک په عدالت کې چیلنجول غواړي نو د وکالت کولو ته تیار دي. ځینې قومي مشرانو هم په دې نیوکې کړې دي. منور شاه نور حل لري.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د شخړو د هواري متبادل قانون یعنی الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن اکټ دفاع کړی او دا یې د ولس لپاره ګټور بللی دی. د قانون پارلماني چارو او انساني حقوقو صوبایي وزیر فضل شکور خان د مې په 13مه مشال لريو ته وویل چې د دې قانون په ترڅ کې به خلک په اسانه او کم وخت کې انصاف ترلاسه کولی شي. نو موړي دا سرګندونه ورسته له هغه کړي چې د مې په 23مه په خیبر ضلعه کې وی جرګې د شخړو د هواري د متبادل قانون په اړه اندېښنې ښودلې دي. د دغه جرګې یو ګډونوالو د قبایلي سیاسي اتحاد ځای مشر حضرت ولی د مې په 13مه مشال لريو ته وویل چې دا قانون د قبایلي روایت سره سمون نخوري.
زمونږ روایت دادی چې کله د دوو فریقو تنازوي هغه کې ډزې روانې وي نو زمونږ مشران هغې علاقې جرګه هغه ورشي او په دواړو کې فایربندي وکړي او هغې کې مچلګه کېږي. هغې نه پس د هغو لیر کېږي هغې کې وړ پړ قتل کېږي. په دې ADR کې زمونږ دغه د تیګه او مچلګه چې دا نشته رې نو په دې وجه باندې مونږ مشرانو مشترکه تور باندې دا فیصله وکړه چې دا ADR زمونږ د روایتو په عمل کې دل دي. د دې ADR د واجه نه مونږ له هغه فائدہ نه رسیږي چې د کمې د پاره د فاټا خلک د فاټا مشران لګیږي او جدوجہد کوي او مطالبه کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د کورونو او قبایلی چارو څنګه د مې په 20مه یو نوټیفیکیشن جاری کړي چې وایي د 2020 کال په دسمبر کې منځوت شوې د شخړو د هواري متبادل قانون د مې له 15مه د شمالي وزیرستان نه علاوه په شپږو قبایلی ضلعو کې عملی شوې ده. په دې قانون کې ویل شوی چې په هر قبایلی ضلعه کې به انتظامی امنیتی او عدالتي چارواکي د دریو کلونو لپاره د قامي مخورو علماو او قانون پوهانو 15 تنه کمیټه ټاکي او په شخړه کې خپل فریقین به هم ورسره د خپل خوخي مشران د شاملولو حق لري. په دې طریقه جوړه شوې جرګه به هڅه کوي چې عدالت ته رسیدو وړاندې په کم وخت کې او په اسانه د خلکو تنازعات حل کړي. خو د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر عبداللطیف افریدی وای په قبایلی ضلعو کې د شخړو د هواري متبادل قانون په پخوانی فاټا کې د قائم اف سی آر قانون نوې بڼه ده.
دا ای ڈی آر چې کوم شی ده دوی څنګه وکړي کنه دا بالکل دے نوکر شاہ ہے افسران جانتا اختیار متبادل یو شی جو کرے بالکل او دا بے خدا ان خلاف دی بنیادی حقوق خلاف دی او دا پھل کوئی جتا چیلنج کے دل پکار دی کیونکہ سوکرا ہے اس دا چیلنج کو یقیناً ہائی کورٹ کی جگہ غلط تھی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د قانون پارلیمانی چارو او انسانی حقوقو صوبائی وزیر فضل شکور خان دا تاثر ردوی چې ګنې دا قانون د آئین یا انسانی حقوقو سره پټاکار کړي. نوموړی وایي د صوبې په نورو ضلعو کې هم د عدالتونو ترڅنګ دغه ډول قانون لا له وړاندې موجود دی چې خلکو ته یې ډېره ګټه رسولې ده.
جرگی مرکی اور دیر کامیاب سسٹم روان دے دا ڈی آر سی بیسیکلی دا دے اگر انسپریشن چلے اگر ان دا جرگی دا رشترے شدے
دا قانون باجوړ مومندو خیبر کورمه اورغزو او جنوبی وزیرستان ته غزول شوی خو شمالي وزیرستان ته بهر دی. په دې اړه فضل شکور خان وویل چې د مکمل امنیت قائمېدو وروسته به یاد ضلع ته هم د شخړو د هواري متبادل قانون وغزول شي. د 2013 کال د مې په اخیری اونۍ کې د پاکستان پارلیمان د هغه وخت حکومت او ولسمشر د 15م آئینی بدلون له منظورولو او لاسلیک کولو سره قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګاډې کړې چې ورسره سم د هیواد قانون تر هغه سیمو وغځېده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په اوس هم یو بل مسلې ته زو او هغه چې دا په صده کې د کرفیو دلکه څنګه چې تاسو مخکې په سلام پښتونخوا خبرونه کې هم واورېدل چې د ډېرو خلکو دا پوښتنه کوله خو چارواکي وایي چې د کورمې په صدې ښار کې په کرفیو کې نرمي راغلې ده او په ښار کې نن بازارونه پرانستل شوي دي او لاره هم خلاصه شوې ده. دا تر هغې وروسته چې په ښار کې د جمعې په ورځ په مظاهره کوونکو د ملیشي ځواک لخوا تر ډزو وروسته کرفیو ولګېدله. په دې اړه باندې زموږ همکار طارق اورغزی نور تفصیل لري.
د کورمې ضلع په ساده ښار کې د امنیتي ساتیرو لخوا پر مظاهره کوونکو تر ډزو وروسته سیکورټي صورتحال کابو ساتلو په خاطر لګول شوي کرفیو کې نرمی راغلی. د اتوار پر ورځ سهار وختي په بازار کې اول ډور ووهلی شو او بیا د ضلع انتظامیه لخوا دا اعلان وشو چې خپل دوکانونه او مارکیټونه تر 15 بجو پورې کولو وساته. د سیمه محمد اسامه خان اورغزی وای په بازار کې کاروباري هلې ځلې روانې شوې خو هغلته رش د نورو ورځو په مناسبت کم دی ولې چې بازار په پرانستلو د لرې ځایونو خلک ندی خبر
ضرورتونه پر اشولو بیگا سکم دی ټول اور ذکر فل کې دلی وا فوج ولاړو هغه لاس سامان نو اوس بازار ته کولو شو د مخبل سامان ا څه خریداري وشوله موږ خوشاله.
په سیمه کې د جمعې پور د یو مذهبي شخصیت په شان کې د ګستاخي خلاف ځای خلکو احتجاجي مظاهره وستلی وا. په مظاهره کوونکو د ډزو په خا حل رامست شو کله چې هغوی د صدې حساس ځای قانوني تانه نوتل خو په ګډ موجود د ملشي ځواک سرتیرو مخکې پر نه خدل. په پیخه کې اته تنه مظاهره کوونکي زخمیان شي ول چې پکې وروسته له هغوی یو تن په هسپتال کې ساور کړه. تر دې وروسته په ښار کې د انتظامی لخوا کرفیو لګول شو چې پکې تر یو ورځ پس بازارونه بیا پرانستل او بلدا چې په ټل پاړه چنار مرکزی لار د گاړو تک را تک سلسله هم شروع شولا. د پاړه چنار منور حسین چې د فلنګ کوچ گاډي ډرایور د مشال ریډیو ته وایي په لاره کې ورته هیڅ مسله مخې ته را نغله خلبته امنیتي سرتېري ځای پر ځای ولاړ ول او مقامی گاډي ساده خار ته پرانستل شول او لار خلاص شو خو موبایل سرویس او انټرنیټ لا هم معطل دی. موږ چې کله په دغړه د ضلع انتظامی مشر له ډاکټر افاق وزیر او پختل چې آیا تر کله پورې به دا ټول بندیزونه اوچت شي نو هغه وویل بازار پرانستل او لارې خلاصې دي خو له چارواکي پر موبایل سرویس او انټرنیټ د بندیزونو اوچتولو لا ځواب ورکولو ډډه وکړه. چارواکي د دې هم نفي وکړه چې هغلته کرفیو کیدلی دا ذکر دا چې دوه اونۍ وړاندې په ټولنیزو رسنیو د یو مذهبي شخصیت په شان کې د ګستاخۍ ویډیو تر خپرېدو وروسته غوښتنه کیږي چې پر ضد د قانون مطابق کاروائی وشي. په یاد کیس کې ابتدایي رپورټ درج شوی او چارواکي وایي تورنت د نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان دوه وفاقي ادارو د خبر ضلع په تورخم کې تعمیراتي کارونه شروع کړي دي. دوی په خبره غواړي دغلته معیاري تجارتي ټرمینل جوړ کړي چې ورسره به خلکو ته روزګار زیات او صنعت وده وکړي. خو د افریدو خو غاخیلو قام وای دا تشې خبرې دي. د دوی په وینا دا کار د دوی په ځمکو روان دي، نو ځکه باید سمدستي ودرول شي. په اړه یې فرهاد شینوار نور تفصیل لري.
د خیبر خوګخیل کوم مشران او وګړي وایي چې فیډرل بورډ آف ریوینیو او نېشنل لوجستیک سیل ادارې دوی په اعتماد کې نه دي اخیستي او په تورخم تجارتي پولې د دوی په قومي ملکیت باندې خپلو دفترونو او محصولاتو اخیستو لپاره نوې ودانې جوړوي او تعمیراتي کار پرې پیل کړی. د خوګخیل کوم مشران وایي چې دوی په تورخم کې د خپل قومي ملکیت نه د ځمکې څخه برخه د میاشتنی مراتب په بدل کې دې ادارو ته ورکړې وه، خو دې ادارو اوس د تیرو زړو لوزنامو نه هم سرغړونه کړې او د خوګخیل کوم زاړه مرات یې رقم کړي او اوس یې پرته له بلې لوزنامې نوي تعمیرات پیل کړي. د خوګخیل قومي کمیټې مشر لطف الله شینوار مشال ریډیو ته وایي
اعتراض په دې خبره باندې ده چې تا چې کوم دی کنه زما سره دغه خبره فاینل کړې نه ده او تا خپل کنسټرکشن چې کوم دی کنه دا روان کړی دی، نو په کار دا و چې تا زما سره چې کوم دی کنه یو اګریمنت فاینل کړی وای او هغه نه بعد تا چې کوم دی کنه تعمیرات کړای. تقریبا نیم په نیمه تعمیرات یې ورته د قوم له طرف نه چې کوم دی کنه بند شوی دی، قوم ورته ویلي چې دا به ته نه کوي کنه، او دا بعضې نیم چې کوم دی کنه دا پکې اوس هم روان دي. همغه 24.5% چې کوم دی کنه دا زما شیر په دغه هغه کې په ټرمینل کې دی، او بل چې کوم دی کنه دا سالانه لیز چې کوم زموږ 2 کروڑ په دې کې همغه 10% به مال راکړي. کدا تا ته منظوري ډیره خدا کدا تا ته منظور نه پوه شو کنه، نو ما سره به کوم دی کنه بیا د وارد سره کې نه او دا خبره به کوم دی کنه را سره مخ کې وي.
د خیبر یو سل پنځمه حلقي یعنی لند کوتل او تورخم نه منتخب شوی د صوبایي سملې غړی شفیق شیر اپریدی وای
کوشش زم دا کو چې موږ حکومتي ادارې مضبوطی کو، زموږ اولس هم خوشحال کو، یو ته روزګار مواقع میلاو شي. موږ افهم تفهیم سره ان شاء الله ان ال سی والا ای بی آر والا سره ایڈمنسٹریشن سره سمره زموږ لائن فورسز ادارې دوه ټول سره موږ کینو او په دا حق لمن دی یو داسې یو ترتیب جوړ کو، داسې یو احسن طریقې سره دوه دا کومه مساله په منځ کې راغلې ده دا به ان شاء الله موږ ختمولو کوشش کوو. موږ وربلی داسې یو 19% باندې بیا ورو دا کوه انرس ول سره یو خبره شویم ده، خو اخلا یو تیریرن شکل ورکول دي.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې فدرل بورډ اف ریوینیو په تورخم کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکو گاډو نه محصولات اخلي او نېشنل لوجستیک سیل یا د رصد او تعمیراتو ادارې ته د پاسپورت او ویزې چک کولو، د گاډو مسافرو د تلاشۍ او سمګلینګ مخنیوي ذمہواري ورسپارل شوې. د فیډرل بورډ اف ریوینیو او نېشنل لوجستیک سیل چارواکي وایي چې په تورخم افغانستان او وسطي اسیا سره ډېر په لویه کچه تجارت کیږي. د دغې لار د پراخه کولو لپاره مو هلته یو شمېر منصوبې روانې کړې او دا هر څه موږ د خوګخیل قوم د مشرانو سره په سلا باندې کوو. او په 2015 کې مو چې ورسره کومه لوزنامه کړې وه د هغې لاندې مو 650 میلیونه روپۍ ورسولي. لومړی دریست و کنال ځمکه راکړې وه او اوس مو ترې 4 نوي کناله نور ځمکه لپاره لوز اخیستی. د دوی ځینې مشران یې نه مني، خو موږ ورسره په دوی باندې خبرې اترې روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
لدو ملیون و نازیات و خلکو دا مشال ریڈیو فیس بک پانا خوخا کردی دا
زرگون نورمو پر ٹویٹر تاکی بوی
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې د کورونا وایرس ضد ویکسین لګول شروع شوی دی او له 10 کلونو څخه لوړ عمر لرونکي خلک ځان د حکومت سره رجسټر کولای شي. د ویکسین لګولو یو شرط د شناختی کارت درلودل دي چې په مرسته د حکومت سره د ویکسین شو وګړو معلومات ثبتېږي. خو په پاکستان کې په لکونو افغان کډوال هم مشته دي. هغوی به څه کوي؟ آیا حکومت د هغوی د ویکسینولو څه پلان لري؟ په دې اړه د هارون بچا رپورټ.
پاکستانی ډاون رسپانی د مې پر درويشتمه د دې هیواد د منصوبه بندۍ او ترقیاتي چارو د وزیر اسد عمر په حواله ویلي، د حکومت لپاره غیر قانوني کډوالو او د هغو پاکستانیانو چې شناختی کارډونه نه لري د کووډ 19 واکسین لګول یو غټ چیلنج دی. خو نوموړي زیاته کړې چې په مرکزي حکومت کې د کورونا وبا د څار دفتر هڅه کوي چې د مسلې ته یو حل ولټوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې د مهال د رجسټر افغان کډوالو شمیر 44 لکه او د نارجسټر هغو څه د پاسه 8 لکه دی. د دې ادارې مرکزي ویان کیسر اپریدی د مې پر درويشتمه مشال ریډیو ته وویل، د پاکستان حکومت 13 اپریل میاشت ویلي وو چې د خپلو وګړو تر څنګ به رجسټر افغان کډوالو ته هم د کووډ 19 ناروغۍ واکسین لګوي. نوموړي زیاته کړه چې کورونا وایرس چون د یو رجسټر او غیر رجسټر کډوال صحت ته یو شان خطر پیښوي، ځکه نو خبر وي چې حکومت د ټولو کډوالو د واکسینولو غم وخوري.
خو چونکی یو NCR افغان کډوال دي کو کنه د پورا پاکستان کې 44 لکه دي او په خیبر پختونخوا کې د دې تعداد 13 او 15 لکه دي. نو دا کډوال دي لکه چې اصل چې پی او آر کارت دي. دا نور چې کوم دي دا هم لکه 13 لکه 30 زره پورا پاکستان کې دي او دې کې هم لکه چې کوم زیاته ریشو دا په خیبر پختونخوا کې ده. دا وایرس دی دا څه تفریق نه کوي، د څه مذهب د څه ریس د څه نیشنلټي ده. نو دا وایي چې لکه دا به ښه چې څومره هم لکه ولنربل کمیونټی چې باید چې دي په دغه پروګرامونو کې شامل کړي، ځکه چې دا لایف سیوینګ انیشیټیو دي او دا موږ اپریشیټ کوو.
د پاکستان په قومي سملای کې د سفران لپاره د کارما کمیټه غړي د پیپلز ګوند ساجد حسین توري وای، په پاکستان کې میشت هیڅ یو افغان کډوال باید له کووډ 19 واکسینو محروم پاتې نشي. د نوموړي په خبره د بلاروند چارواکو سره پر دې موضوع د خبرو ترڅنګ راتلونکي جون میاشتې پر 2مه د کمیټې په غونډه کې هم دا مسأله پورته کوي.
ان شاء الله موږ 2 جون باندې میټینګ دی چې هم خبرو وکړو. هم زموږ د استفران کم سیکرټری دی هغه سره دې باندې ان شاء الله خبرو وکړو. زه دا خو ډیره ضروری خبره ده. هغه افغانان چې هغه مطلب رجسٹر نه دي نه هغه پاره څنګه څه مطلب بندوبست کول ضروری دي. او انساني همدردی باندې هم بل صرف افغانان نه پاکستان کې نور څوک آبادی ان شاء الله دې خبرې باندې موږ زور ورکو چې هغه ته ویکسینیشن وشي. که چیرې هغه ته ویکسینیشن ونه شولو
د یو این ایچ سی آر د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو زیات شمیر یې په خیبر پختونخوا کې دي. د دې صوبې د صحت په محکمه کې د کورونا وایرس وبا په اړه د معلوماتو د دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د مې پر 23مه مشال لړیو ته وویل، دوی هڅه پیل کړي چې د روان کال تر پایه د صوبې د 18 کالو لاغې د زیات عمر هر یو اوسیدونکي ته که پاکستانی دی او که افغان کډوال د کووډ 19 ناروغۍ واکسین ولګوي.
زمونږ ډیر افغان مهاجرین نه داسې دي چې د چا کارډز نشته. بالکل زمونږ پلان کې دادی چې دا به ویکسینیټ کوو، خو چونکی ویکسینیشن دا ټول هر څومره الکترونیکلی په یو سیستم باندې کوو نو دا هر سړي لپاره یو آی ډی پکار دی. آی ډی زمونږ شناختی کارت نمبر دی. مونږ خپل سنټریم زیاتو زمونږ موبایل ویکسینیشن ګاډی دی. زمونږ پلان هم دی چې افغان مهاجرین کمپو ته به لیږو یا چې کوم ځای کې خلک زیات اوسیږي او د خوانه شرایط لرل ته مونږ لیږو دا ویکسینیشن به کوو. مونږ پلان دا دی چې مونږ دسمبر 2021 پورې خپل د خیبر پختونخوا 18 سالو 18 کالو نه ابو کو هغه افغان مهاجرین دي، کو هغه پاکستانیان دي، کو هغه نور فورنرز دي نو هغه به کور کوو ان شاء الله. نو په دې لړکی لګیا دي ان سی او سی او ډپارټمنټ ګامونه اوچتای او ان شاء الله ډیر زر به د پاره سیستم روزي چې دا مونږه ویکسینیټ.
افغان کډوالو ترڅنګ په پاکستان په 13 کراچۍ کې د پام وړ شمیر غیر راجستر بنگالیان، نیپالیان او روهینجا کډوال هم میشتي. د صحت په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د مې پر 2مه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، پاکستان د هغو 150 هیوادونو په ډله کې شامل شوی چې خپل لږ تر لږه 15 میلیونه وګړو ته د کووډ 19 واکسینو په لګولو کې بریالي شوي دي. ڈان رسپانی پخپل لیکنه کې د ډاکټر سلطان هغه خبره راغسته چې د ترکیه دولتي خبري ایجنس انادولو ته ویلي په پاکستان کې میس راجستر کډوال به د واکسینو په حکومتي پروګرام کې شامل وي. خو د ایجنس د دې پوښتنې په جواب کې چې د غیر راجستر هغو برخلیک پسې وي نوموړي څه نه دی ویلي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے
اوریدونکو تاسې مشال ریڈیو ته غوږې لسنی می بجې کیدون کې کی راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. د پاکستان مسلم لیگ نون په کوربتوب نن د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران په لاهور کې پر دې خبرې کوي چې د حکومت په خلاف اپوزیشن څنګه یو موټی کړي. د خبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د کشالو د حلولو له نوي هغه متبدل قانون دفاع کړی چې له مخې به د جرګې پریکړه قانوني حیثیت لري. د دې صوبې د انساني حقونو او قانون وزیر فضل شکور د مای په درشتمو مشال ریډیو ته وویل چې د ایر ډی قانون سره به د خلکو ترمنځ شخړې په اسانه او په وخت حلېږي. خو پرون د خیبر ایوی جرګې د دې قانون په خلاف خبرې وکړې او ویل چې دا د قبایلي روایتو خلاف کار دی. د پاکستان حکومت وویل چې څنګه د کورونا وایرس 2 میلیون ډوز نور واکسین ورسېدلې ده. پاکستان د اپریشن او کمانډ مرکز د مای په درشتمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې سره اوس په دې ملک کې د موجوده واکسینو شمیر 11 میلیون ته زیات شوی دی. د افغانستان په لغمان ولایت کې د جګړې د لومړي کرښو لیدو لپاره د افغان پوځ مشر جنرال یاسین ضیا هلته ورغلی او وایي چې وسلوالې پر شا کړی دی. جنرال ضیا د مای په درشتمه رسنیو ته په لیدلي ویډیو کې وویل چې هغه سره له کابله تازه دمې سرتیري هم ورغلي چې د جګړو په ځایونو کې طالبان ته سخت امر روبله اړولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو دوی له یوې اونۍ راهیسې د لغمان مرکز مهترلام او همدارس فالنګار او دولت شاه ولسوالیو بریدونه چټک کړي دي. د اټلی په شمال کې په یوه غرنۍ سیمه کې د تنوی زنګو یا کیبل کار د غورځېدو له امله 14 کسان مړ شوي دي. چارواکو ویل دي چې د مای په درشتمه شوې دي پیښې زخمیانې هسپتالونو ته رسولي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. اوس هم روښانه مستقبل خبرونه دراورو چې تاسو ته زموږ همکار منوشا جوړ کړی.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د نړۍ یو شمیر هیوادونه د ځوانانو لپاره سکالرشپونه یا وظیفه ورکوي چې پکې پښتانه ځوانان هم د نړۍ له نورو ځوانانو سره د سیالۍ موقع ترلاسه کولی شي. همدغه ډول امریکا هم د پښتنو ځوانانو لپاره یو شمیر اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه لري چې پکې یو د بیلابیلو کلتورونو په اړه د پوهاوی یا کلچر ایکسچینج پروګرام په نوم دی. په دې پروګرام کې له خیبر پښتونخوا برخه اخیستونکو یو ځوان مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم واجد دی او زه د قوم مروت او د ټانک سیمې سره تعلق لرم. زه چې د کاروبار سبق مهمه بی بی اے ڈگری فی الحال کمپلیٹ شو دے دوران کی زتنے میں کلچر ایکسچینج پروگرام
دا چې دې پروگرام کې یو تن څنګه برخه اخیستلی شي. واجد خان وای:
اول چې دې اناؤنسمنٹ وشي دا اعلان وشي د دې پروگرام پاکل نو هغه کې بیا تخپل فارم داخل کې د امریکای چې کم دي تعلیمی فاونډیشن دې په اسلام آباد کې هغه ته خپل ډاکومنټس ولېږي او فارم وی هغه به فیل کې او ورسره چې دې پرسنل سټیټمنټ ورته وایي چې دې ځان متعلق ته دا خبره پکې کې چې زه لکه دې لپاره موضوع ترين کینډیډیټ یم او هغه به ورولېږي الته کې بیا دې خپل پروگرام وی خپل پروسیس وی عمل نه وباسي سکرینینګ وشي هغه شارټ لیست کې کسانو څو کسانو نمونه تراوالي خپل دی خپل کرایټیریا دې سبیس باندې هغه راولي هغه بتا ته ټلیفون وکي چې ستا انټرویو دا او انټرویو لا برازي په دې تاریخ باندې تر اطلاق واړي نو هغه بتا ورشي انټرویو به وشي.
په دې پوښتنه چې په انټرویو یعنی مرکه کې څه ډول معلومات پکاریږي، نوموړي وویل هر ځوان په ژوند کې یو مثبت کردار لوبول غواړي، نو پکار دی چې همدغه په انټرویو کې وایي.
انټرویو کې جدي بیا دا تاسو نه کوي زیات نه چې تبال تاسو کې لکه چې لاسې د پاکستان به څنګه نمائندګي کې او د پاکستان به ته هلته په کم انداز باندې نوم روښانه کې او د امریکې او پاکستان د عوامو ترمنځ چې کم داسې خبرې داسې سوچ ته چې هغه لکه نه دی ټیکو خو یو مثبت سوچ جوړول غواړي د عوام د پاکستان او د امریکا په هم هغه د تاسو کولای شي، نو دا باندې وتاره دا تاسو نو کړی شي بیا د دې التګي به تاسو نه یو مضمون بدر کې مضمون بولی کې استاد لیکلو هغه هنر دی ګوري چې د څومره تکړه دی، بیا هغه سره سره انټرویو د پس پتا ته بیا چې د انټرویو ختم شي ټولو چې څومره شارټ لیست دې نو بیا تاسو کال وشي او ایمیل وشي چې ته یا سلیکټ شوی او یا پاتې شوی.
کوم کسان چې یو وار دې پروګرام کې بریالي نشي هغوی بیا هم په راتلونکو پروګرامونو کې برخه اخیستې شي. د بریالي کېدو نه پس د وړاندې پړاوونو په حق لا واجد خان وویل
بیا هغه نه پس چې ټوفل ټیسټ ورته وایي د انګلیش د پاره چې کوم ضروري ټیسټ وي د انګلیش لینګویج والا هغه چې کله کلیئر کړي نو هغه په بنیاد باندې ستا په مختلف د امریکې په مختلفو ځایونو کې په مختلفو یونیورسټیانو کې داخله درکړي، نو هلته کې زما ټوفل ټیسټ چې کله وشو نو بیا به ستا د ویزې لپاره ستا د پاسپورټ غوښتل کېږي، دا میډیکل فارم به درنه غوښتل کېږي او دا پاسپورټ چې دی دا به ورولېږي او دا میډیکل فارم به ولېږي، نو ویزې ته به اپلای وکړي، ویزې فارم به جمع کړي، هغې نه بعد به جی داسې وشي چې تاسو لکه چې هلته کله سړی لاړ شي ویزې انټرویو وشي تانه تپوسونه وشي ته به هلته سکې بیا یو قسم همدا شان تپوسونه مختلف د دې خپل، نو ویزه کراله نو بس بیا به شي دې ته ځي.
د کلتوري پروګرامونو لپاره ټول خرچ د امریکا د خارجه چارو وزارت پوره کوي. واجد خان په دې اړه وایي
دا ټول دی امریکای د یو ایس سٹیټ ډپارټمنټ په نوم باندې شکم دی، دا دی سپانسر کوي مونږ دا ټول سټوډنټان او دا ویزې فیس هم نه دی پوری ویشي دا کله دا انټرویو له هم تزینو هغه هم ستاسو یو خاص مقدار پیسې ملاویږي د ویزې انټرویو له دینه مخکې به ته خپل خرج دی، نو د ویزې انټرویو نه بعد بیا ستاسو ټیکټ ما غي دلو کی بیا هلته په واشنگټن کې درې ورځې پروګرام وی هغه اورینټیشن وی چې دلته لکراغه د عوامو د امریکای عوامو د خلکو سره سوچ ته هغه سره به تاسو څنګه یو رابطه ساتي څنګه به سره یعنی څه دی دو خو به دې سبد دی په کوم باندې خپکیږي په کوم نه آداب درته بیان کی هغه نه پس بیا تاسو خپل خپل یونیورسيټین ته ولېږي یونیورسيټي فیس هم دی ورکړي هلته به تاسو د جیب خرچه ملاویږي د میاشتې $300 مونږ ته به ملاویدل اوس زما په خیال دی کله لګ نورم زیات کړی دي مرګري وای نو دا ملاویږي چې کتابونه د پاره طالب ال $350 چې دی هغه درکې او روټي روټي هر څه چې دی هغه کې فټیر یا نه ملاویږي عام فری ستار سفری دا واپس ټیکټ هم چې دی هغه کتاب سره کړی واپس پر مطلب خپل اسلام آباد لاهور یا کراچی تراولي.
زیاتره پښتانه ځوانان فکر کوي چې دغه پروګرامونو کې برخه اخیستل ډیر ګران کار دی او هر تن یې نشي کولای، خو واجد خان وایي پښتانه ځوانان ډیر استعداد لري.
زما خپل دا یو سوچ دی نه د دې نه بعد جوړ شوی دی چې څومره د کمی دنیا کم یو کس څومره لایق کېږي شي د دې نه زلک خګنه ما چې زمونږ د علاقې زمونږ د سیمې زمونږ د قبایلی سیمې زمونږ د پښتنو سیمې دا چې دی دا یو فخر کوم په دې خبره باندې چې الحمدلله دلته شدید دنیا یو داسې عیسی چې هغه د ټول داسې مازغو والا خلک دي چې هغه انتهایي جینیس دي ډېر تکړه دي او سمجھداری دي، نو بالکل کولای شي ځکه چې زه په خپله یو عام د کلي سکول نه تلی وم او ما سنوري دلی په بنو کې مې کالج ویلی وو زه په خپل دا غنمه چې دا ان شاء الله چې هر یو کس لشي او هر یو کس پدې کې چې دی انکرېجمنت وشي او دا چې فارمونه جمع کی نو زه هم چې پاس کول شم نو ان شاء الله چې زمونږ د سیمې د هر یو کس پاس کول شي او ټول خطا کړی دي.
دا وو واجد خان چې امریکا ته د کلچر ایکسچینج پروګرام د لارې تعلیم لپاره تللی وو. هم په دې موضوع د روښانه مستقبل پروګرام نور برخه به د یوې لنډې دمې نه پاس فوري.
امریکای حکومت ځوانانو ته د تعلیم لپاره یو شمیر وظیفې ورکوي چې پکې د هر عمر او تعلیمي کچې زده کوونکي برخه اغستل شي. په دې کې د بیلابیلو کلتورونو په اړه د پوهاوی کورس کلچر ایکسچینج پروګرام نومېږي. په دې کې د برخې اغستو څه طریقه ده او ځوانان پکې څنګه بریالي کېدلی شي په روښانه مستقبل خپرونه کې تفصیل اورئ له مشال ریډیو سره اوسئ.
د کورم ایجنسی جیسمین فاطمه په دې پروگرام کې امریکا ته د زده کړو لپاره تللې وه. وایي زیاتره خلک چې دې لپاره یې هڅه نه وي کړې، لا د وړاندې نه په دې نظر وي چې دا ډېر ګران کار دی، خو حقیقت داسې نه دی. دغه پروگرام د څومره وخت لپاره وو او پکې دوی څه حل ځلې وکړې؟ جیسمین فاطمه په دې اړه وایي جیسمین فاطمہ وائی امریکائی خلق د ولسی خیر خیگڑی لپارا د پیسو نه بغیر، یعنی پر رضاکارانه توګه هم د معاشرے سنا سے خدمت کوي. نوموړی د امریکائی نظام تعلیم په حق لوائی په دې پښتنه چې د قبایلی سیمو پښتانه د خپلو روایتو سره ژوند تیرول غواړي، هغه ته د لړکې په امریکا کې څه مشکلات وو او کسانګه؟ جیسمین فاطمه وویل موړی وای چې هغه په امریکا کې خپل عبادت خ په ازادۍ سره کړي او خلکو ورته عزت او احترام ورکړي دی. جیسمین فاطمہ نامو پختلی په داسې حال کې چې د پښتنو په سیمو کې تعلیم او تعلیمی ادارې د ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي، نوې کول او په خاصه توګه جنکو ته څه پکار دي؟ کوشش کوي چې دا ګریجویشن پورې پخته دی او
او نور ادا چی خپل فرنګ چې د خاندانو نه دی هغه سره پورا حل راغلی او د کار سره شي او کدی دا ډیر زړه نه وباسي چې مونږ بیا بهر تل نه شو او مونږ دا سټیشن په بهر لر تل نه شو مور پلان نه خو دا څه نشته د خپل مور پلان نه لري نه لري دا شپه وکړل شو چې د مور پلان نه لري لري سبا خو یم او دا بس وخت زما تیری لکه چې څوک جاب کړم
جیسمین فاطمہ پر کلچر ایکسچینج پروگرام پر امریکا کې زده کړې کړي او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سره ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکي خاد او آباد شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د منور شاه خبرونه روښانه مستقبل مو واورېده. اوس هم یو بل خبرونه تاسو لرو. دا خبرونه سازونه او زنجیرونه نومیږي چې شاهین بنره یې درته جوړوي. ستړي مشه شاهین بنریم او په پښتونخوا کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د پښتونخوا وزیرستان ته ورزو او په هغه دودیزو میلو او مجلسونو خبرې کوو چې یو وخت کې دغه سیمه د کلتور او ټولنیز ژوند یو مهمه برخه وه. دغه موضوع مو د خبریال او د کلتوري چارو د یو پو گوهر وزیر سره خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا سوات پیښور او ورسره اړوندې قبایلي ضلع کې یو خوا ستراتیژیکي او سیاسي اهمیت لري نو بل خوا په مودو مودو د دې سیمې په کلتوري او ټولنیز پرمختګ کې هم یو مهم کردار لوبولې دی. په سیمه کې د سغدریزه او ترهګرې د چپون وړاندې دلته کلتوري میلې کېدلې او د موسیقي محفلونه برا جوړېدل خو اوس دغه لړۍ اغیزمنه شوې ده. د وزیرستان په سیمه کې د کومو کلتوري میلو رواجو په دغه اړه ګوهر وزیر وایي
دلته کلتور ډیر شاور وو کلتور سره خلکو ډیره زیاته مینه لرله دلته میلې کېدلې باقاعده به میلې کېدلې شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان کې نیرلی سیمه کې به یو د کم چې د کروندې وخت وو په دې کروندې به واخیستې شوې کنه نو دې وخت کې به هم بیبا کوي میلا کېدله هغه د علاقه ژڼې به راټول شول سره ډول به ورسره وو خلکو به روپۍ ورکولې بیا به یې درې ورځې هغې باندې پروګرام کوو مثال هغه موسیقي پروګرامونه به یې کول سویبتونه به یې کول دغسې ملکشدر میلاوه حجرې ګلونه شمالي وزیرستان کې دلته د زنانو میلې وې په دا کم چې سوخین دي دلته به درې ورځې د زنانو میلا کېدله مثال هغه یو علاقه به د زنانو دپاره ځانګړې کړې شوې وه الته با سړی نترل بقاعده با د کلی سړو الته پارا پکولا مثال بهر تکاس بای اغا سیمته نه ور پرې خودو دغه سه د ای پی کې هم ډیری پنوم ډیرای چې کم ورته وای هغه کې با د اختر میلا کې د لګن تبا د کلی علاقې مثال غزنا نه وسره راټولې دلې د اختر خوشالي به سره شریک ولا خود طالبانایزیشن نورستو دغه شایونه ختم شول دغه سه په ودونو کې با زنانا و سندرې ویلې او ورځې په سندرې ویلې کېدلې ورستو دغه درې ورځو تر اغلې مجلسونه به کېدل دلته په مړو باندې سندرې ویلې شوې چې ذکرونه به ورته ویل شول کم مړی باندې به سندرې نه وي نو هغه به دغه ووي چې د پلاني سندرې نو نور باندې وشوې کنه مثال هغه ویر نور باندې وشو دلته ډول مهم کردار لوبولې دی کچغه وا کا بګاړه وا کمرکا وا
د نوموړي زیاتوي وزیرستان یو شمیر هنرمندان او موسیقاران زیږولي دي چې د دغه سیمې واده خاده او کلتوري محفلونه به پرې خیسته وو، خو کله چې په سیمه کې وسلوالو واک ترلاسه کړ او پوځي عملیات پیل شو نو دا سندرغاړي یا خو د دړکو او بریدونو ښکار شو او یا یې د سیمې نه د پاکستان نورو برخو ته کډې وکړې.
دا کوم چې په ریډیو کې د وزیرستان سندرې ویل شوې دي دا به اکثر لکه عجب رشید علی دستان ته ورکول، هغه بیا په مختلفو سندرغاړو ویلې. دلته شباز خان هم هغه په علاقایي لهجه کې وزیروال لهجه کې ډېر سندرې ویلې دي. جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي کمال مسعود چې دلته ورباندې وروستو بندیزونه ولګېدل، بیا په اسلام آباد کې پورې سره مرګ باندې مړ شو. سید عالم مسید چې دغه یو ډېر ښه سندرغاړی و خو اکسیډنټ کې دغه شو، ډېر اسماعیل خان کې رحمت الله درپخیل دغه ډېر ښه سندرغاړی و. د شمالي وزیرستان خو وروستو تبلیغ ته لاړو عبدالرحمن درپخیل، هغه چې کله حالات خراب شول نو خپله علاقه یې پرېښوده خو فن یې پرې نه ښودو. دغسې شوکت عزیز هم مثال چې کوم دی هغه منل شوی سندرغاړی دی، خو هغوی ته هم په خپله علاقه کې مثال مشکلات وو. او ستا هم په وزیرستان کې چې کوم محفلونه زیات ګرم چا ساتلی دي هغه لوهتی سندرغاړی وي. لوهات کلچر خو دغه اکثر لکه خوست پکتیکا پکتیا وزیرستان کورمې دغه علاقې پورې مثال زیات دغه موجود دی. شمالي وزیرستان کې نذیر محمد نذیر استاد سیدګای دغه هم لکه ډېر زیات مشهور و. افغانستان کې یې ډېر زیات مینوال لرل. دوی سره زرنا یو بخت الله هم و. نذیر محمد به د نورو خلکو ودونه به د هغوی په اواز د هغوی په لغتونو ښایسته و، خو چې کله د خپل زوی واده و تر افغانستان پورې سندرغاړي دلته راغلی و د لوختونو وال، خو د بد امرها عادت په خپل کلی کې د زوی د واده کې دغه اجازت نشو ملاو.
په داسې حال کې چې دا مهال په وزیرستان او اړوند سیمو کې لوی پوځي عملیات سر ته رسیدلي دي او ډېرو سیمو ته خلک ستانه شوي دي، بیا هم په ټولنه کې سغدریزه فکر قوي دی او لا کلتوري هلې ځلې خپل ځای ته نه دي راغلي. ګوهر وزیر وایي ځینې قوتونه نه غواړي چې د سیمې ولس دې د کلتوري هلو ځلو ادبي میلو او موسیقۍ د میلسونو له لارې د یو بل سره یوځای شي او د خپلو فکرونو تبادله دې وکړي.
داسې کلچر جوړ شوی دی چې که چېرته پابندي نه وي نو بیا هم هلته کې سندرې دغه کېږي. مثال یو قسم بدې ګڼلې شي، زه به د نن ورځې خبره درته وکړم. نن یو ملګري نه مې تپوس کوو چې هغه د بل ورور تپوس مې ځنې کوو چې فلانی څنګه دی، نو هغه وایي چې یاره ښه دی ریټایر شو خو اوس کله مجلس راوالي کله څه راوالي، مثال دا عادت یې مونږ ټول کلی خوښ نه دی. نو ما ورته وی چې دا څه بده خبره خو نه ده کنه که چېرته په میاشت دوی کې دغه وشي کنه. نو مثال خلکو هم اوس داسې ذهن جوړ شوی دی، دلته د ټوپک ډز بد نه دی، دلته د ډول ډنګ بد خلکو ته ور لګي. کنه دغه مخکې په دغه علاقه کې به چې امن وو نو هغه زیات کردار به دې مجلسونو وو پکې، ځکه چې خلکو به یو بل سره بد نه کول. هغې به وی چې بیا به زه د پلانی واده ته یا پلانی علاقه ته مجلس ته نشم تللی. اوس خو پابندیانې دي په اکثر ځایونو کې، مثال د ډی جی شو د اتن شو دغه چې کومې خوشحالیانې دي هغه خوشحالیانې او مثبتې خوشحالیانې چې کومې دي په هغې باندې بندیزونه دي، معلوم نه معلوم بندیزونه دي. په چېرته جرمنۍ ورته مقرره کړې شوې دي، ځکه چې که دلته اتڼونه شروع شي، دلته مجلسونه شروع شي، دلته ژوند شروع شي، نو دلته به سیالۍ هم شروع شي. دلته به د خلکو یو بل ته به د خیالات سره کوي، یو بل به مثال پېژندلو به هم زیاتېږي، سیاسي او قومي شعور به هم زیاتېږي. خو چې دغه شی زیات شي نو بیا خو د ځینې خلکو هغه چې کومې ګټې دي هغې ته تاوان رسېږي. نو د ډېرو خلکو مفادات مشترک دي دلته کې.
د ګوهر وزیر په وینا د کلتوري هلو ځلو د ودرېدو سره ولسونه له یو بله لرې شوي دي.
په غم او خاده کې سډیر فرق نه دی پاتې شوی او داسې پالیسیانې پر مخ وړل کیږي چې د سولې او قراری په ځای نفرت، تعصب او تنگ نظری ته لارې هواروي. د نوموړي په وینا د ولس د مواردا چې خپله ورکه شوې کلتوري اساسه بیا راپیدا کړي او ژوندی وساتي.
دا خو داسې دی که نه چې اوس خو هغه د واده کلچر هم دغه شوی دی، کمزوري شوی دی. زه به دا ووایم چې مثال زه د خپل کلي خبره درته وکړم چې زه په خپل کلي کې بېخي خبر نه شم چې د پلانی زه چې کله دغه ووینم ماشوم چې دا د چا زوی دی چې دا پلانی دی چې هغه واده کړی و کړی وو. نو مثال هغه خیریات په شان وادونه هم دی، هغه د واده چې کم کلچر دی هغه بېخي دغه شوی دی. مخکې خو به دا وه چې ټول کلي به راوغوښتي شو، خپل خپلوان به راوغوښتل شول، د څو ورځو نه به تیاریانې شروع وې، خلکو به کپڑے ورته ګنډلې، مثال ډولونه به پکې شروع وو، په کور کې به زنانه اکثر دا تمبلونه شول، دا مټۍ چې کمې دي دا اوبو والا په دې باندې به یې دغه سرمن وتړله، زنانه به اخې باندې په خپله باندې ډول خټو. مثال خو اوس داسې دي چې ځینې علاقو کې اوس په شعوري توګه مثال دغه شی بیا خلکو شروع کړی دی که نه، خو ډېرو علاقو کې مثال اوس دغه کسان داسې دغه شوي دي چې دوی دغه مثال د دې حق نه دومره محروم کړی شوي دي چې هغه اوس دا دغه نه کوي، هغه تصور هم نه شي کولی که نه.
اوریدونکو دا وا زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه کې با په ورته موضوع د یوې بل خبرونه سره راځو. خپل قربا شاهین بندری لای اجازه ورکې د الله پامان. Yeah.